او سردن کو د مشال ریډوی مجله خبرونه درته ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې جوړوي دا د دېونه د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري
د مشال ریډوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د ورستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرې غي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغونی آثار قاچاق او د پاملرنې نشټوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمېر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار نو به میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوا چې د پښتنو ترڅنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې غیر رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل دي. هغه به وجود دغه د رحمان بابا د پښتو ژبه د لارو نه تر ډیره قابل تعریف خبره.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نو دا دی جمعات ته دی سړی ولې ټوپک راوړې دی. دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کېدې شي. دی سیمه د ودان په شان هلک راوړې دی.
په دوبۍ کې له ادبي هلو ځلو مو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میرا کرختی اگر ته ما ډیر خوندور شاعران دی په امارات کې خدا چې مجبوریتونه ډیر زیات دي مسافرۍ د بلګ په تکلیف وي تر نور ډیر خوندور شاعران شته او میناناک خلک شته په امارات.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو اثارو څخه مالامال دی خو په دغه هیواد کې لرغونو اثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابل زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غني هیواد دی خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چي صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره خ سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاتترین صدمه ده چې موږ میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثار له قاچاق څخه لیدل دي. مشرکل سلګونه میلیون ډالر له لاس ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکو د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډیر اندېښنې رفع کولای شي. د نعمت الله په نوم لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
عمل ته په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندې وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکې بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي یو شمېر استادان او مینهوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږونکې دي چې د هېواد اصلي موسیقي مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هېواد د موسیقي اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل:
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، واړو محلي هیوادنې او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلویختو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی. وایي زمونږ نننی پروګرام د 24 کسیز ملي ارکستر پرانیسته ده. دې ارکستر کې د اصلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همګای ملی و مهنی
په بل تاسو تر ډېر ځای ملی او هیوادنی اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هیواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسي د خوږژبې شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکولی غزل لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شعر د خیبر د خکولی شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د خپل باب د څه وایم، زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسی سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود نن ټول جڑا جڑایم، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامه په خورو خړ چشما، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خولي ته ورسوم، امید ځان خولي ته ورسوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد ښار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډي مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي. غونډې ته راغلی شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبرېږي.
نصر د خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه مای پروګرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځایه او چې کوم دانه زموږ په شاته داخله دي لري پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي دا تر اوسه پورې چا کړی دی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمی ادبیات سین څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. دې سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیل برخه هم جوړ کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیرې مخ په کمېدو ده خو یو وخت کلي پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې خ موسیقي هم لوی کردار لوبوي او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخوانی فلمونه به د خ موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کوم هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناستو او بیا به هغه باندې کہانی هغه ولیکلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړونکو چې کوم ورته شینواري وو دی باندې به کېناستو په دې باندې سچویشن مطابق به دې غاني ولیکلي او بیا به هغه شاعر ناستو او هغه موسیقار ته به دا غیر هغه خپل په هغه تل باندې به دې دي گانا چیری جوڑا وے کا او بیا اگر گانا چکن دے عوام اترا گا ستر اکہتر نونی سے تردی وقت پورے اسم سے اگر گانے وہ لگے استاد مازگو بانی استاد پذر بانی اور لسو منٹو دا سوچ تاری جو خدا دا وسیم دا خلق کو سیارا دا موسیقی جوڑا کرے گا تم آسمان بدر پسیگم بایم بخل پتاچ مڑے گا گمیشو کنارا شم مازے دلیو نیشو بایم بخل پتاچ مڑے
کله چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړون کی شاکر زیب نو پختل نو هغه وی چې دوی د حالات او د وخت او د ولست غختري مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي. وخت رغم
کار مدلی کنه نو یو بلکہ
تیرے مستے نا کاغ اخلو قدم ہونا
د دې ډایریکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایریکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندۍ کول غواړي نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
مومندو جنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی وورو
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس مونږه لکه د رومان سټ ته لګ ډېر دغه کول مینه محبت خورول غواړو، مونږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپل کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقي وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه مونږه تر فلک راوړې دي، وګ اونیس جانان زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعه ترانه وړو نو دادې جمعه ته دی سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وس می ودا می لکاروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ د سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي هڅه کوي خپل ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمېر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسېدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام گل شیرزاد صاحب، درته وای چې پیښور او دوبی دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډیر تاوده وي؟
مننه ورور تاسو نه سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د پیښور او د دوبی په حساب کو درته وایم، دوبی خوشی ده نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، حالې زرې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي بیا سره مشترکه کښېني. خو میاشتنۍ چې دی هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کښې غونډه لري، نور ملګري دي راځي. خو دلته کسان معلوم وي لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، الین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کښې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته بیا الحمدلله، دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړي باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته دی، مینه زیاته ده او هر سړي دا تلوسه وي چېره کښېني ملګرو سره او څه ووایي څه واوري، دا دومره وخت نه وي سړی په کښې اختلافي ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې تنقیدی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعری وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده، اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي، تاسې د شعر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي؟
ډېره که رښتیا درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري وو دا تقریب، خو نو ته خپله هم مسافر یې، خو دا په خپله سړی دې ته هڅوي چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي، اخوا دېخوا نو شته، خواږه شاعران شته، د ډېر ښایسته شاعران شته په عماراتو کښې، خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر ټولې چې دي دا په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دا د لاسو د پښو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي چې څه کوي، نو لږ په تکلیف وي، ترې نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په عماراتو کښې.
یو دا راته وایي شیرزاد صاحب چې دا مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کښې خپروي، دغلته د چاپ اسانتیاوې شته؟
دلته خو نشته، بیا خو خپل کتابونه لېږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي، بیا دلته بېرته راځي، نو دلته د چاپ اثار ویمه، خو دلته ډېره ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی؟
یاره وروره که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کښېني سړی پاڅېږي، سړي ډېره توجه هغه طرف ته وي، مصروفیت زیات دي، نور خو الحمدلله دلته مغه څه لیکل شعر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاصه سر ور باندې نشته دی، خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح، او ستاسو خپل د خپلو چاپي او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي شیرزاد صاحب؟
یاره خپله خو په نثري لیکنو کښې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې راجمه کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ده انشاءالله چې چاپ کړم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کښې لکه فیسبوک کښې او په ویبسایټونو کښې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي که نه شیرزاد صاحب؟
او دوی کښې خو شته دی په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په د اخبارونو کښې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپله یوه مجموعه نشته دی چې مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی وي، کتاب نشته دی اوسه پورې د کتاب په شکل کښې.
یعنې د کتاب هومره شاعري مو نه ده کړې که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروئ؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده، او تا ته به معلومات تقریبا شل کاله کېږي یا ویشت کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې نه اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اورېدونکي او ستاسو مینهوال مستفید شي، ګټه ترې واخلي. شیرزاد صاحب، تاسو به حتما په عربۍ هم پوهېږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلي؟
یاره اوسه پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضې دغه ژباړه مه دغه مقولې شوې متلونه شو د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلي دي او شعر کړي مې دي په فیسبوک باندې ډېر زیاته، داسی ویناوی چې هغه ضرورت دی نو خو شیر ته میلاو سه پورې نه ده مخه کړی.
صحیح. او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم اورم او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري. د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي.
نو شعر خو به مننه درته ووایم. یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره کې.
ارشاد.
سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو. او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو. او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي، یو تاسې یې چې نه اخلي سلام د مسافرو. او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو. او لورا یا عجوزی او ناهیلی ورځن ښکاري، تل خور وي په تېره دغه الهام د مسافرو. او دا زه شیرزاد چې ډېر په مسافرو خفه کېږم، ما خپله اوبه څښلي دي په جام د مسافرو.
ډېر خوند یې وکړو شیرزاد صاحب، کور مو ودان چې خپل شعر مو راواورو او د دوبۍ د مسافرو شاعرانو له حاله مو هم خبر کړو، بیا به هم تاسو سره په اړیکه کې اوسو. کور مو ودان.
عزتمن شي. مننه.
د اسلام ګل شیرزاد په مرکه د مشال رادیوي مجله هم پای ته رسو. ډیره نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږدو. تر هغې خوشاله او هوسا اوسئ. د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو